او بیا ما چې کوم سبق ویلې دي هغه کې هم چې کوم کتابونه مال وست نو زما آرټس مضمون او ما دلچسپی ډیره په شعر او شاعری او په دا مضامین او ادبیاتو کې لرله. او بیا ما ایم ای چې دا غم په پښتو کې وکړ نو په دا وجه باندې زما ډیره علاقه ورسره پیدا شوله. او ما خپل هم ما ته خپل قدرتي تور دغه او چې ما د خپل شعر رالی چونکی هغه تور طریقه چې هغه زما د بابا چې د بل لیکل او د کول ما بل هغه زده کړو نو بیا به ما لږ ولیکي او اخر به م کوشش وکړي بیا به م سم کړي دا رنګه زه چې هم شاعر سو.
تاسو پلار محترم سید جمعه هغه څنګه چې تاسو ول دغه خوم د شعرونو دیوان چاپو دولس کاله تقریبا کیږي چې دای له دې نړۍ سترګې پټ کړې دي. تاسو چې په شعرونو لیکل بابا ته مو ښکار کول یا د بم هڅولې چې شعر ولیکي کنه؟
او بالکل دا تر یو ورځ مشکره ریډیو سټیشن والا راغلی و یو مرکه و نو په هغه کې بیا چې و شزی وي هغه شزی کور ته رالی ما خپل یو شعر لیکلی و حالانکه زه خو ډېر جونیر وم ما دا همت نسو کولی چې خپل پلار ته خپل شعرونه ښکاره کړم مالدای نه سیاسي ما وخندیز دا استاد څه لیکلي دي ما ته ګډ شیان به کله چې د کوم مېرمنې کور ته رالی او د هغو د مرکه شروع سوه بیا ما دا خواهش زار وکړ چې ما هم یو شعر ښایسته زه ورسره زه دوی ته ویل غواړم زما پلار و بالکل که تا لیکلی دي ته ووایو یا ماته ما چې ووایه نو د بیخي ګسر را ته حیران سو چې تا څنګه دا تا جوړ څنګه کوي او کله جوړ کوي بیا ما هغه ورته وویل چې بایي ما خو دا ته را کوشش دی زه نور هم جوړوم لګیا ما ډېر ولیکل بیا خو د هغه سره ژوند وفا ونه کړله او ما سره د خپل کورنۍ د کوچنیانو د سنبالېدو بیا د دفتر کارونه وو چې دغه ما ته دومره موقع نه راکوله چې زه سمه کښېنم او د ګډ سره په یو ځای کړم او بیا یو ورځ ورولم ده ته ووایم او دی ما ته اسلام هم وکړي هغه ناجوړ سو ډېر ناجوړ سو بیا له ناجوړې پس نو هغه وفات سو له د بعد ما خپل شعرونه چې سره یو ځای کړل.
عموما په پیل کې چې کله یو شاعر شاعري پیل کړي نو هغه چې د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کړي دی هم هغه ته ورته هغه ته نږدې داسې شاعري کوي. تا چې شاعري پیل کړه ته په خپله یوه ښځه زموږ په ټولنه کې خصوصا له ښځو سره ټولنیزې ناخوالې زیاتې دي نو تا آیا هغه د شاعرانو پر پلونو ولاړې کنه تا وغوښتل چې د ښځو دغه ستونزې په خپلو شعرونو کې منعکس کړي؟
یا ما د چا زه کاپي نه ده کړي ما خپل چې هر څه لیکلي دي حالات واقعات ما کتلي دي ما لیدلي دي ما محسوس کړي دي ما د خلکو د هم د خپل ځان هم او د خپل چار چاپېره د ښځو حالات ما صرف او صرف هغه څه لیکلي دي چې هغه حقیقت دي او سوي دي او کیږي لګیا دی روان دی. ما د ښځو دپاره شاعري کړې دی لکه ما د ښځو دپاره کوم یو نظم چې دی هغه کتاب نوم هم پر هغه ایښی دی یعنی ژوندي مړي. ما د ښځو په ژوند باندې څه لیکلي دي چې هغو باندې د چار چاپېر رواجونو دنیا اثر دی چې هغه که هر څه زده هم دي که هر څه کولی هم سي خو بیا هم چوپه خوله دي صرف سوچ کوي او فکر کوي او اختیار ورسره نشته نو له دا وجه زه ما د ښځو دپاره شاعري کړې.
راځه ارڅو ستاسي غزل به په دې برخه کې واورو بیا او ورسته بیا ستاسو پر شاعری خبرې وکړو.
زه به اوس یو نظم دی چې د کتاب سر نغم دی عنوان ژوندی مړی. تا لیدلې دي کنه دي تا لیدلې دي کنه دي هغه مړی ژوندی مړی پر یوه سوچ یې قبضه خپله هر ساعت یې زړه وهلی یوه سایه ورسره مله وي ژوند یې ټوله هدیره وي هر ارمان خاورې ایرې وي هر امید یې بې معنا وي یوه جذبه په زړه کې نه وي هر خواهش یې وي نیمګړی څه چې ګوري څه چې ویني څه چې ګوري څه چې ویني هغه مازی تش یو خیال وي له خپل ځانه وي غافله له هر څه نه بېګانه زړه دلته خلک خو اوسېږي هغه مړه دي ژوندي نه دي هغه مړه دي ژوندي نه دي.
ستاسو د کتاب نوم ژوندی مړی دی لکه ته چې راوتلې دغه دی دغه جرات ته کړی دی هم د قلم په لاس کې اخیستی دی هم ته د تعلیم په اداره کې وظیفه ترسره کوې فکر نه کوې چې مېرمن هم په خپله باید یو څه جرات وکړي دوی هم باید د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي؟
او ولې نه زه بالکل ما ګسه د خپلې علاقې کې د ښځو دپاره یو ارګنایزیشن خلاص کړی دی 57 ویمن ارګنایزیشن په نامه چې په زلزلو کې زموږ په علاقه کې زلزله راغله هغه وخت ما وکتل چې د سړوی د پاره هم هسپتالونه هم ډاکټرانو هم هر څه وو لیکن ښځې په کورو کې ناستې زخمیانې در په دره ناجوړې هر طرح چې وي بیا موږ په میډیا کې مو وګایدلو موږ دغه غوښتنه وکړه بیا زموږ دوی دپاره هم آرمي ډاکټرې رالی چیان رالو چې موږ ل دام انسانان دي دا خو بودګان نه دي وایي د دوی دپاره هم چې څوک پرده کوي یا ډېر دغه کوي نشي تللی آرمي کیمپو ته نشي تللی سړیو نارینه وو ته نشي تللی هغه ځپلې دي په کورو کې ناستې دي لیکن مجبوره دي ناستې دي. ما خپل آواز تر ډېره حده پورې ته ځای رسولی دي چې باید د ښځو لپاره ده ما خپل پارٹی ته بار بار دا خبره کړی د شي خپل یو وینګ خلاص کو دوی ته خپل یو کار په لاس ورکول سي او نور شجم داسې دي چې په کورو کې غواړي زړې غواړي چې شعر وکړي شعر او شاعري ما دا پارون نم یوې شي چې سرول دل چې هغه ما کتاب چاپ کړی دي لیکن ګمنامه و داسې ما دوی درې نورې لیکچراران لیدلې دي چې هغه په پښتو کې ډېر بهتر پیاوړي دي او هغه لګیا دي لیکلو دغه کوي لیکن ویره ژوي موږ څنګه وکړو دا موږ چاپ ته څنګه ورکړو موږ څنګه وکړو تا کومه طریقه اختیار کړل تا ته چا دا نه ولیدا م کوه دنیا له کومه ځای ته کومه ځای ولاړه موږ لا په هغه ځای کې ولاړو په هغه رسم رواج کې سره راګي
ارزو ته پوهېږي چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې تر ډېره زیاته ونډه چې د هغه د ښځمنو ده خصوصا د زموږ په دغو سیمو کې چې کوم غاړې ویل کېږي یا که د اتڼ نارې وي یا دغه په ځینو سیمو کې انګۍ ورته وایي په ژوب کې متلونه ورته وایي ځینې خلک چې ریان ورته وایي په دې کې اکثره برخه د ښځمنو ده آیا فکر کوي چې ښځې د شعر ویلو ډېر ښه استعداد لري که دوی ته دا اجازه ورکړل سي او دوی به ډېره ښه شاعري وکړای سي
خبرې دوی دي یو خو لکه ته چې وایې په دوی کې دا خدای تعالی دا صلاحیت یې ښی دی چې دوی دا لکه بدلې لکه ټپې دویمه خبر دا ده چې پر یو سړي غم ډېر سي یو سړی چې غم د هغه د اظهار یو ذریعه یو لار چې کومه ده د زړه زراوتل هغه یو شعر هغه یو بدل وي هغه یو ټپه وي لکه چېرې چې په کلو کې علاقو کې مرګونه سوي دي تر سړیو زیات ښځې ټپې ورباندې وي بیا چې ودوله ولاړې سي یو ورځ موقع میلاوه سي په آپس کې سره کښېني نو هغه دوی چې کومې ټپې وي بیا هغه راوړي وي هغه د اظهار ذریعه چې ده هغه دوه دغه دي یو خدای دا صلاحیت چا ته چا ورکړی خدای او یو د غم د اظهار ذریعه دغه بدل ده دغه ټپه ده دغه انګۍ دي
یو بل غزل هم کرا ته ووایست
زما په خپل ګرد کتاب کې سي زرګډو زیاته به زه چې یم زما دغه غزله خوښوي خوار زړګیا ناګومانه دي ژړل په خوب کې را معلومیږي تیر وختونه دي لیدل په خوب کې چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې چې به خندا وه خوشحالي وه په وړه کلا کې نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی له ډېره درده به دي خپل غاش وچیچل په خوب کې یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګوړه کې ستا تورې تیارې وې شاوخوا چې مې کتل په خوب کې د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو خپل تصویرونه چې دی بیا بیا ښکلول په خوب کې د وخت چاپېړو دي د مخ ګونه بدله کړله و آینې ته چې دی ډېر ډېر بد ویل په خوب کې ارزو په ټول جهان کې ویره ده کستا په زړه کې ارزو په ټول جهان کې ویره ده کستا په زړه کې په ویره ویره دي شعرونه جوړول په خوب کې
تخلص ته ولی ارزو وټاکه
نو زما ارزو زما خواهش دغه شی و چې تعلیم د ښځو دپاره پرمختګ شعر و شاعري د ژوند په هره معامله په هر دغه کې برابري د دوی حقوق نو دا زما ارزوګانې دي نو ځکه ما دا ارزو تخلص دی را باندې اوري له هر لوري د غم غسي خدایا کله به زما د ویر وطن ته آرام رسي خدایا د تور شپو تور تیارو مزل تر کومه کوم ولمرختو ته به مې وچ دواړه نیمسي خدایا د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې ځکه ملنګ سوم چې څه خبره رسي خدایا پر زکندن روح پرفتن لالا موش کاریجم دا خبر ورکی که چی لز رشسی خدایا دا غمو پیٹی با ارزو پر سر لاسو وڑم نور کش که دا جون ترخ وقتون می خواجه سی خدایا
یهود د دنیا په هغو څو قامونو کې حساب دی چې تر نورو پخوایې شاعري ژوند پیل کړی او لیک لوسته مخه کړې ده. دوی د ولسی ادب او نکلونو له درکه هم شتمن کلتور لري. د ګربتانو ماڼۍ یو یهودی نکل دی چې اوس یې لینا شریفی لولي.
د ګربتانو ماڼۍ مرختیت پلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې په چای خپل وخت ل سهار تر نیمو شپو پوري په مزو چرچو او ساتيره یو تیراو ل دغه ټاټو بي څخه غرونه راتاوه او خلک نو خبر چې د غرونو ورها خواته څه دی او څوک وسی د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لټ بی پروا او عیاش طبیعت وو د سبا فکر ورسره نه وو پاچا ته د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي د به یې د لوستلو حوصله نه لرله د به ورته ویل مه مې په عذابوئ تاسې خپله وزیران یاست پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ پاچا د ښکار شوقي وو اکثره وخت به ځنګلونو او ورشوګانو ته په ښکار پسې وتلی وو د دغه وطن خاوره خیراز او حاصل خیزه وه اورښت پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کاښتۍ اندېښنه نه کوله دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویرې نه لرله خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچول کاختی راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل هغې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره وویل چې ګېډه خو په ښکار هم مړېدلی شي پاچا له خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورشوګانې او څړځایونه هم وچول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل یا تری تم شول یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي دوی د سفر په دریم ورځ د غرونو په منځ کې یو نری لار ومنده او بلې غاړې ته واوښتل غره بلی خواته یو خکلی پراخه ځنګلی سیمه و چې یو سره او بل سره په سترګو نه معلومېدل دغه سیمه ناستوګنه وه بنیادمان پکې نه وو او بنیادمان خوڅه کوي چې نور ځناور او مرغان هم پکې نه وو دلته د هیڅ ژوندي ساري اواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لار نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک قربان دي تللی وي په دې سیمه کې ان طبیعت هم ویده او خوبولې غوندې وو ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې عجیب و غریب شکلونه یې لرل په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لاڅه بلا وهلي وي پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناشنا سیمه کې مخ په وړاندې یوه ستبي روان وو ځکه غوټه تګ ورته لا ویروونکی ښکارېده ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې سیند بهېده وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده له سینه واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېدل چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری خ اوګده مزل ورسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده شپه د غره په لمن کې په دینیت وړول چې سبب د کلا په خوروونیږي عجیب شپه وا د هیڅ ډول ژوندۍ ساري आवाज نه اوریدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یو لار ومونده کدل ته هیڅ ژوندۍ ساري نه وینو د لار لکوم شو دوی مخ په کلا روان شول لارا په بوټو او خو باندې پوخلې وا او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ور باندې سفر نه دی شوی پاچا او د ښکار ملګری به د غرمنځ تر رسیدلی و چې د ژوندۍ سارو لومړی نخې ولیده دوی یو ګربت ولید چې د غره لڅوک رااله وته